السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو ناتورو بجو د خبري غړې کې ز منور شاه تاسو قربایم نه کې پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایي ځو نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري لکی مروتو کې د پولیسو احتجاجي ناشته نن په دریم ورځ هم دوام لري د تیرا راجګل کډوالو لپرون رئیس د لوی لارې ترڅنګ وړې لارې هم بند کړې دي او د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د دوو نوماندانو ترمنځ په مناظره کې په افغانستان خبرې وشوې د خبرونو تفصیل په لکه مروت کې د ناامنۍ او د پوز د موجودګۍ خلاف د ځای پولیسو احتجاجي پرلت نن په دریم ورځ هم دوام لري پولیسو د سپتمبر په 9 د لکه مروت په لوی لارې یا انډس های وې باندې پرلت وهلې او کراچۍ ته تلونکي لوی لارې تړلې ده هغه تور پورې کوي چې د پوزي او استخباراتي ادارې چارواکي د دوی په کارونو کې مداخلت کوي او په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلي دي مظاهره کوونکو ته د وینا پر مهال یو پولیس چارواکي خالد خان نن وویل پوز او د استخباراتي ادارو چارواکو لا په دې اړه سندې ویلي خود لکی مروت مرستيال کمشنر فهد وزیر پرون مشال لیډیو ته ویل چې دوی د پولیسو د پرلت له مشرانو سره مذاکرات پیل کړي دي او هیله ده چې مسله زر هواره شي دا د هغه وروسته دا چې روانه ونې د لکی مروت په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې پولیس سرتیري تاڼي او امنیتي پوستې د بریدونو ښکار شوې دي په باجوړ کې د پولیسو ځد کارکونکو په ډله په وسلوال برید کې دوه کسان وجل شوې دي د سیمې د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لیډیو ته ویل چې د سالارزو تحصیل په ملاسید نوم کلی کې د پولیسو ځد کارکونکو په یو ډله ډزې شوې دي چې په نتیجه کې یو پولیس سرتیر او د پولیسو ځد ډلې یو غړی وجل شوې دي پولیس وايي په موټر سایکل اسوار بریدګر په تېښته بریالي شوې دي خو په دغه غاړه د لټون عملیات او پلټنې روان دي بلخوا هم نن د باجوړ په نعمت خان کې د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې د ملیشې ځواک یو سرتیر پکې وجل شوې او دوه نور روبل دي د دواړو بریدونو ذمہواری تر اوسه چا نه ده بنلې د یو بل رپورت تر مخه د کوز وزیرستان انګور اډه کې د امنیتي ځواکونو په بمباری کې دوه ځایي وګړي وجل شوې او نور اووه ژوبل شوې دي د انګور اډې سیمې اوسیدونکو نن مشال لیډیو ته ویل د ماټر ګوله تیر ماسخوتن د زبا غار په سیمه کې د جنغوزو په ځنګل کې په کار بوخت او مزدورانو باندې لګیدلې ده ځایي خلکو نن سهار د برید خلاف د وجل شوو کسانو د جسدونو سره په انګور اډه کې احتجاجي مظاهره کړې ده او د برید د ذمہوارو پر ضد د قانوني کاروایي غوښتنه کړې ده د پاکستان پوځي چارواکو لا په دې اړه سندې ویلي خو د کوز جنوبي وزیرستان د پولیسو ډي اس پي امين وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې د دوو کسانو د وجل کېدو تایید کړی دی ویلي دي چې په دغه اړه پلټنې کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د تیرا راجګل کډوالو لپاره دایسې په جمرود بګیاړي کې د وړو گاډو متبادله لار هم د احتجاج په توګه تړلې ده د لنډي کوتل ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اقدام سره د هغوی ورزنې ژوند زیات اغیزمن شوې ده د لهغه ورسته دا چې پرلتوالو د پیښور او تورخم ترمن د خیبر لوی لار په بګیاړي کې لته روخوا او شادويشت ورځو رئیس د مال کلونکو گاډو پر مختړلې د احتجاج د افغانستان او پاکستان ترمن دوالخیزه تجارت هم متاثر کړی دی په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د خیبر پښتونخوا سوداګرو د مالوونکو گاډو ډریورانو د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه له حکومت غواړي چې دا ستونزې زر تر زر هوار کړي بلخوا د تیرا راجګل کمیټې مشران وایي تر څو چې غوي ته د خپل سیمو ته د ستنېدو اجازه نه وي ورکړل شوې لارې نه پرانیزي خو امنیتي چارواکي وایي په راجګل کې لا هم عملیات روان دي د یادونه ده چې په 2013 کال کې پراجګل کې د پوځي عملیاتو لوجه سباند شل زره کورنۍ به کور شوې وي د کډوالو د مشرانو په وینا په دوی کې تر احتجاجونو ورسته سباند شپې ته 50% کډوالو ته ستنېدو اجازه ورکړل شو خو په سلګونه کورنۍ اوس هم د کډوالۍ په ژوند تیرولو مجبور دي او بل خبر دا چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو دوه نوماندانو کاملا هیرس او ډونالد ټرمپ په خپل لومړنۍ ټلویزیوني مناظره کې په یو بل توندې نیوکې وکړې. د یوې نیمې ګنټې په دې مناظره کې چې پرون د ای بی سي ټلویزیون لخوا جوړه شوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او له طالبانو سره د دوهې تړون د لاسلیک کېدو تر څنګ د منځني ختیځ د شخړو، د کډوالۍ، کړکېچ او بېلابېلو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو مسایلو باندې بحث او خبرې وشوې. د ډیموکرات ګوند نوماندې کاملا هیرس په خپل سیال ډونالډ ټرمپ نیوکه وکړه چې له طالبانو سره یې بدترین تړون لاسلیک کړی و، خو د ریپبلیکن ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره له شوې هوکړې دفاع وکړه او وی ویل چې طالبانو د دوی سرتیري وجلو په خبره له هغې وروسته په 13 میاشتو کې د دوی هیڅ سرتیری نه دی وجل شوی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. په لکی مروات کې د پولیسوالو احتجاجي ناست نن په درېیم ورځ هم جاری ده. دوی څه غواړي؟
چې د آرمی د لکی مروات ضلع نه بې دخله شي، دوه دلته نه لاړ شي. ولې چې تقریبا 3-4 کاله تېر شول، په دا 3-4 کالو چې دو څوک گرفتار کړل، کوم طالب دو واز او کوم کمانډر دو مړ کړو.
د انګورړی اوسیدونکو د پوز د توغندیو په برید کې د دوو کسانو د وژنې ضد مظاهره کړې. یو تن د سترګو لیدلې حال وایي: د بلوچستان حکومت د بلوچ یک دهتی کمیټې د غړو په شمول څه باندې 300 کسانو باندې محدودیتونه لګولي. د تیرا راجګل کډوالو له پرون راهیسې په جمرود بیګیاړۍ کې د وړو ګاډو متبادل لارې هم احتجاجن تړلې دي. دا کډوال څه وایي؟ نن په امریکا د 2001 کال د سپتمبر 11 د ترهګریزو بریدونو 30 کاله پوره شول. د دې بریدونو د اثراتو په اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې ځای پولیس وایي تر څو چې له دغه سیمې څخه پوز نوی وتلې احتجاج به دوام لري. پولیسو د سپتمبر په 9 د لکه مروت په لویه لارې یا انډس های وې باندې پر لټ وهلې او کراچۍ ته تلونکي لویه لارې بند کړې ده. پولیسو تور پورې کړی چې د پوځي او استخباراتي ادارو کارکونکي د دوی په چارو کې مداخله کوي او په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلي دي. پوځ او د استخباراتي ادارو چارواکو لا د لکی مروت د پولیسو د تورونو او غوښتنو په اړه سندي ویلي، خو له پرلتوالو سره د ځلې انتظامیه د چارواکو او د پولیسو د مشرانو مذاکرات روان دي چې لا یې هم نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه تفصیل د سیمینا زمون خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلع پولیسو احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع نه یې پوځ د وتلې غوښتنې د پوره یې په درېیمه ورځ هم احتجاج راوندی. په تجازۍ سیمه کښې د پولیسو احتجاجي درنې یو مشر د خپلې غوښتنې په باره کښې ویایي: انیسر رحمان دا هم وروي چې لکی مروت کښې د پولیسو احتجاج ملاتړي نور څوک کوي؟
کیلہ بار ایسوسیشن وال صدر دا هغه پرون د مکمل مولا سره یزدهتی لپاره د عدالتو بایکاټ اعلان کړه او پرون کله کی مروت چې یو پیروي هم نه رسوي کله تاسو د عوامي شرکت خبره وکم نو زه به دا ووایم چې درنه کله پرون د فور فلیش کې وانه تقریبا 12,000 ته درنه تعداد ورسېده په دې کې وزاره زده ده 1,000 به پولیس وځي دا باقي 14 ټول عوامو ماشاءالله موږ سره او د لسی مروت هر کلی او د هر قوم خلک موږ سره تو د ایمان کې هم ولاړ دي او د دې کې هم موږ سره ولاړ دي
الله کې مروت کښې د مروت بیټانی قومي تحریک مشر د پولیسو احتجاج په براکښې مشال ریډیو ته په درنګ وژغېده
درې کاله مخکې موږ دا ناره کړې ده چې زه خاورې پر امن غواړم موږ د دې خاورې پر امن غواړو او وسایلو چې حق غواړو پولیس فورس دا قوم ده او پولیس فورس سره چې قوم نه وي بیا دا زیرو ده چې څوک یې ما امن خرابوي دیګه ته به موږ مقابلې چې ولاړ یو پولیس فورس چې کومې تعیض او قانوني مطالبې دیګه چې ورسره ولاړ یو
د پاکستان پوځ له طرفه د لکی مروت پولیسو احتجاجي درنې غوښتنې په براکښې لیاسه هم ویلي شوي نه دي خو د لکی مروت ضلع ډپټي کمیشنر فهد وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي د ضلع انتظامیه کوشش دی چې د احتجاجي درنې مشرونو سره په مذاکرات بنې دا مسله زر حل کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د کوز جنوبی وزیرستان د انګور اړې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې پوز د زباغار په سیمه کې د چنغوزیو په ځنګل کې په مزدورانو ماټر ګولۍ وشتې چې پکې دوه مزدوران وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي د سیمې اوسیدونکو وایي چې دغه پېښه تېره شپه شوې بل خو نن سهار د سیمې اوسیدونکو د وژل شوو کسانو د جسدونو سره احتجاج کړی دی وروسته یې مړي خاورو ته وسپارل پوځي چارواکو لا هم دغه پېښې په اړه څه نه دي ویلي خو ځایي پولیسو ویلي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي تفصیل له اشتیاق مسید اورو
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان پوځ مارټر ګولو بنې زیبا غره سیمه کښېرې زڼغوزیو ځنګل کښې مزدیرا کوین کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور پر هرجلې شوي دي د دغې پېښې د سترګې لیدلی حال رحیم الله وزیر په درنګ بیانوي د انګور اډه اوسیدونکی دین محمد ویایی چې د سیمې خلک یې د پاکستان پوځ په ماټر وژل شوي د دوه کسانو مړو سره نن سهار احتجاج کړی دی
موسم دی دلته د انګور اډې د کلي نه د شپې په 9:55 باندې د زیوبا چې کوم هار دی چې تللی دی پاکستان په حدود کې دی په ډورن کرښه باندې تللی دی په ای کې د خلکو خیمې لګولي دي بال بچ ورسره دي د زرغوشي کو غریبات کو په ای باندې د پاکستان فاوز فایر شریک دی وای وای نیمه ګنټه د ماټر ګولۍ په وښتلې ګنټه بعد مشته پته ولګېده چې په ای کې دوه کسان شهیدان شوي دي شپږ کسان په موقع باندې زخمي بیا دی ته نه ورته شول ټوله شپه ورته د زخمین هوا راته وي ځکه څنګه چې کوم شهیدان شوي دي دغه نه وینه ډېره تللې وه ډېر ژوندي هوي د وینې د وجې نه ورته په شهادت باندې ورسېدل اوس بیا ګایي چې شو بیا پاول اجازت راڅکړم چې مقامي خال چې دی دا غزرې اغلل دغه شهیدون یې څه کړل بیا د انګور اډې په مین ګېټ کې چې کوم 0.5 ته په ای کې شهیدون چې کوم ډډ باډي وه همته احتجاج هته وکړه درنه مهته وکړه پانه باد اوس پر پورته اړیسته
د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو ڈی ایس پی امین وزیر مشال ریڈیو تا په زیبا غره سیمه کښې د دوه کسانو د وژل کېدو پخلای کړی دی او ویلي دي چې پولیسو د دغې پېښې تحقیقات شروع کړي دي خو د انګور اډه سیمې مشرونو د پاکستان پوځ نه غوښتنه کړې ده چې دا وخت د سیمې خلک یې د زڼغوزیو په ځنګلو کښې مزدیرا شروع کړې ده د ځکه دا د زڼغوزیو په ځنګلو باندې د ماټر ګولو استعمال مخنیوی دا وکړي او په زیبا غره سیمه کښې په ماټر ګولې وژل شوي او پر هرجلې شوي کسانو سره د مالي مرستې د پوره دا هم بډواندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي
د بلوچستان حکومت د 300 نه زیاتو کسانو باندې محدودیتونه لګولي چې له وجې د پولیسو له اجازه بغیر دوی د خپل ځلو نه بهر سفر نشي کولی. د بلوچستان سیاسي ګوندونو په دې اقدام اندېښنه ښودلې خو حکومت وایي چې د دوی سره د امنیتي اندېښنو له وجې په خلکو د محدودیتونو لګولو اختیار شته. نور حال ایوب ترین له کوټې راکوي.
د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې د 300 څخه د زیاتو کسانو نمونه په فورت شډول لیست کې اچولی دي. په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا په جلا جلا خبرو سو خبر پاڼو کې یو شمېر کسان په فورت شډول لیست کې اچول شوی دي. دا ډول مشال ریډیو د کوټه د ډیپټي کمشنر لوري خبره سوی و خبر پاڼه ترلاسه کړې ده. په کوم کې چې یوازې د کوټه ضلع د یو سل و درس کسانو نمونه په لیست کې شامل کړل شوی دی. په دې کې ویل شوی دی چې په یادو کسانو کې زیاتره د بلوچي وسلوالې ډلې بیل یا هم د تحریک طالبان پاکستان ټی ټی پی مرسته یا سولت کاری کوونکي دي. په فورت شډول لیست کې د بلوچ د کوونکي د اتحادیې بی ایس او د اطلاعاتو د مرکزي سکتر شکور بلوچ نوم هم شامل دی. هغه راته وویل چې دی سیاسي کارکن دی او په آینه او جمهوریت تکین لري. خو د ده په خبره چې د حکومت له لوري اوسنی گام د سیاسی کارکنانو په لار کې خنډونه اچول دي.
پورے خاندان کے شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں اور 5 لاکھ روپے ضمانت مانگ رہے ہیں.
شکر بلوس وای چې پولیسو د ټول خاندان شناخت کارڈونه او 15 لاکھ روپے د ضمانت په توګه طلب کړی دي. خو زه تر اوسه وسریات کاڼې ته نه یم ورغلی. البته د خپلو وکیلانو سره مې سلا مشوره پیل کړې ده چې د حکومت دا پریکړه په عدالت کې چیلنج کړم، ځکه چې پولیس وایي تاسو او د خپلو مهمو کاغذانو سره په تاڼه کې ازرې ولګوئ.
ڈاکومینٹس ہیں، کوائف ہیں اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ لے آ جائیں.
د نوموړي په خبره چې فور شیډول لیست له وجې اوس یاد کسان د پولیسو بیل اجازه د خپل ضلع څخه و بل ضلع ته سفر هم نسی کولی. د حکومت په دې لیست کې د سیاسي وګړو پر شاملولو باندې د بلوچستان بیلابیلو جماعتو سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده او ویلي دي چې دا عمل د انساني بنیادي څخه سرغړونه ده. په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ راته وویل چې د صوبایي حکومت له لوري د زیاتره کسانو نمونه په ګوادر کې د بلوچ اګزیکټیو کمیټې لخوا د پرلت وروسته په یاد لیست کې شامل کړل شوي دي.
او د هغې په مقابل کې د هغې خلاف دوی مخالفانه کاروایي نه شروع کړې. د هغه په مخ کې یو خپل طرفدارانو یو کیمپ ولګوي او په جمهور کې دعوه کوي شاهین موجود دی، قانون موجود دی او جمهوری نظام شته. نو دغې په موجودګۍ کې دارنګه د بولسر د بلوچستان څخه په زرګونو سیاسي کارکنانو زنانو ځوانانو دې نمونه په فور شیډول کې اچول شه دي. بلوچستان څخه پاتې دي سخته غمجنه کې. زه دا فکر کوم چې دغه عمل چې دي هغه به په نفرتو کې نور اضافه کړي او په کار دا دي چې حکومت د دغسې فیصلو څخه اجتناب وکړي، لاس واخلي او فوراً بشتر دا فیصله واپس واخلي.
ځکه چې د دې څخه له مخه د بلوچستان پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ هم د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته ویلي وو چې په صوبه کې د 400 څخه د زیاتو کسانو نمونه صوبایي حکومت په فورت شیډول لیست کې شامل کړي دي. خو د هغه په جواب کې صوبایي وزیر بخت کاکړ زیاته کړې وه چې کوم خلک د حکومت څخه تنخوا اخلي او بیا هم د حکومت ضد ډلو سره همدردي لري، د هغو په ضد په کار دی چې دغه ډول ګامونه پورته سي. دلته پوښتنه دا ده چې فورت شیډول لیست و څه ته وایي او د دې څخه د پاکستاني وګړو حقوق څه ډول تر اغیز لاندې راتلای سي. په دې اړه په کوټه کې د بشري حقوقو د بلوچستان د څانګې پخواني مشر ابیب طاهر اډوکیټ راته وویل چې دا قانون د ترهګرو په ضد دی. خو د ده په خبره چې حکومت اوس دا قانون د سیاسي مخالفینو او خبریالانو په ضد هم کاروي.
دا یو ریسټریکشن دی، باوند کوي هغه کسان چې دا فورت شیډول کې راځي هغه وداؤټ پرمیشن آف پولیس یو ځای څخه بل ځای نسي موو کولی. د دوی پاسپورټ سم دوی ودهولډ کولی شي، ټراولینګ باندې پابندي ده، جلسه جلوسان باندې پابندي ده. دا فنډامنټل رائټ وایلیشن یو اکټ دی دا فور شیډول غ چې ریسټریکشنز امپوز کوي کسان باندې. نو کانسټیټیوشن آف پاکستان هر قسم لیبرټي آزادي ورکوي، تا ته فریډم آف موومنٹ، فریډم آف ایکسپریشن، فریډم آف اسمبلی. نو دا فور شیډول دا ګرد شیان باندې پابندی لګئی. دا خو نو هارد کریمنلز چې دی هغه د پاره دا استعمال استعمال کے دل اوس دوی پولیٹیکل ایکٹیویسٹ دا کسان ہم دوی کی انکلوڈ کری دی
پدې ترڅ چې مکله د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره تماس ونیوی نو هغه د مشال ریډیو په نوم په لیکل شوي جواب کې ویل دي چې د اوسنی لیست په اړه ځینې سیاسي مشرانو لخوا چې کوم شمیرې ورکول شوي دي هغه سمې نه دي. د نوموړو په خبره چې زاړه او نوي نمونه چې سره ګډ هم کړي نو دومره زیات شمیرې نه جوړیږي د کوم ادا چې سوی ده. خو ښاغلی رین زیاته کړه چې د حکومت او ضلعي انتظامي چارواکو سره دا اختیار چې کله هم د کوم یو کس نوم د قانون پلي کوونکو ادارو په رپورټ باندې و فورت شیډول لیست ته اچولای سي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د پارلیمان په ودانۍ کې د پولیسو لخوا د تحریک انصاف غړو د نیولو د پلټنو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې چې په دوه ورځو کې به خپل رپورټ سپیکر ته وړاندې کوي. بلخوا پولیسو په نیول شوو لسو سیاستوالانو کې د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر خوشي کړی دی خو نور کسان یې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړي و. عدالت هغوی د اته ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارلي. دا کسان ولې نیول شوي او اوس به یې څه کېږي په دې اړه نور حال د راشد کټک رپورټ کې اورو.
ایا صادق د کمیټې جوړولو اعلان په 10 ستمبر تر هغه وروسته وکړو چې په کمیټې اسمبلی کې د تحریک انصاف غړو د خپل ملګرو د پولیسو لخوا نیول کېدو خلاف سخت احتجاج وکړو. د حکومت اتحادي ګوندونو پیپل پارټي او متحده قومي مومنټ نه علاوه د مخالف ګوند جمعیت علما اسلام غړو هم په پارلیمان کې دننه د کمیټې اسمبلی د غړو نیول وغندل. د تحریک انصاف غړي علي محمد خان د خپل وینا په وخت غوښتنه وکړه چې په دې پخې کې ککړ کسانو خلاف د آئین د شپږمې مادې لاندې د غدرۍ مقدمه جوړه کړل شي. هغه د نیول شوو غړو نومونه واخیستل او سپیکر ته یې وویل.
آپ کے کولیگز صاحبزادہ صاحب، شفقت بھائی، عامر ڈوگر صاحب، شیخ وقاص صاحب، مولانا نسیم صاحب، انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہ لی ہیں. وہ چھپتے پھرے یہاں پہ، کسی کمرے میں پناہ مل جائے.
تاسو ملګرو صاحبزادہ حامد رضا، شفقت اوان، عامر ڈوگر، شیخ وقاص او مولانا نسیم پر اوس په دلته پارلیمان کې پناہ اخیستې و. هغه دلته پټو ځانونه بچ کړی او بیا یې مولانا نسیم په جماعت کې ونیولو. جمشید دستی د جماعت په حجره کې ونیولو. پناه مې چې څه غلط شي وو هغه خنو خو پرون شپه د جمهوریت نه هم مې و. 10 ستمبر به تل د پاکستان په تاریخ کې د یو تور باب په توګه یادېږي.
جمهوری تاریخ مې ایک کالے باب کے طور پہ یاد رکھی جائے.
تیر کال په نهمه مې د تحریک انصاف غړو د ګوند بنسټګر عمران خان د فساد په مقدمه کې نیول کېدو نه پس پر تشدد احتجاج کړی و چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و. د تحریک انصاف غړو په 8 ستمبر د اسلام آباد سره نږدې د سنگجانی په سیمه کې د عمران خان د خوشي کولو لپاره یوه جلسه وکړه خو انتظامیه د پر امن جلسې د قانون نه سرغړونې او د جلسې ګډونوالو لخوا په پولیسو د کاڼو ورولو په توګه د تحریک انصاف په 28 مشرانو مقدمې جوړې کړې. د 10 ستمبر په شپه پولیسو د تحریک انصاف 10 مشران ونیول چې ځنې د پارلیمان مخې نه، ځنې په پارلیمان کې دننه او ځنې د نورو ځایونو نه ونیول. د علي محمد خان د وینا په ځواب کې د دفاع وزیر او د وقدار مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف وویل چې دا یوه ځان له پیښه نه ده بلکې د هغو کړنو او ویناو د کړای عکس العمل دی چې تحریک انصاف له ډېرې مودې راهیسې دوام ورکړی دی. هغه په علي محمد خان هم نیوکې وکړې او د دواړو ترمنځ تودې خبرې هم وشوې. خواجه آصف په خپله وینا کې وویل،
یہ اتنی منافقت ہے ان لوگوں میں کہ جب ضرورت پڑتی ہے اپنے بیان تبدیل کر لیتے ہیں. اس کا
دادومر منافق خلق دی چکل ضرورت شنو خپل بیان بدل کړي بیا دغه بیان د پټولو لپاره پر لپسې نور بیانونه ورکړي. دوی په جلسه کې وویل چې عمران خان به په 15 ورځو کې په زور د زندان نه راخلاصوي. دوه ورځې تیرې شوې دي، 14 ورځې پاتې دي. مونږ انتظار کوو چې دوی لښکر راولي. مونږ به د اټک په پل د دوی انتظار
کوو. اټک کې پل به انتظار کریں گے.
په 10 ستمبر د تحریک انصاف په نیول شوو کسانو کې د ګوند چیرمین بیرسټر ګوهر پولیسو خوش کړو او نور کسان یې د ترګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل. د عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په یوه مقدمه کې د تحریک انصاف ویان شعیب شاهین او د قومي اسمبلۍ غړي شیر افضل مروت، شیخ وقاص اکرم او زین قریشي په جسماني ریمانډ د اتو ورځو لپاره پولیسو ته وسپارل. په بله مقدمه کې عدالت د قومي اسمبلۍ غړي احمد چټه، امیر ډوګر، نسیم علي شاه، اویس حیدر او سعید علي شاه هم د اتو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپارل. د دوی سره د تحریک انصاف څلور عام غړي هم په جسماني ریمانډ د اتو ورځو لپاره پولیسو ته وسپارل شول. البته په یوه بله مقدمه کې عدالت د شعیب شاهین په جسماني ریمانډ پولیسو ته د سپارلو درخواست رد کړو او هغه د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ زندان ته ولېږلو. سپیکر ایاز صادق اوچ د کمیټې راپور راتلو نه پس کله ثابته شوه چې پولیسو د قومي اسمبلۍ غړي په پارلیمان کې دننه نیولي دي نو هغه به د پولیسو خلاف مقدمه کوي. د دې پیښې د اغېز په هکله په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه نګار مبارک علي مشال رادیو ته وویل.
دا وخت چې څه هم روان دي خن دي روان پاکستان به حیثیت ملک پاکستان کې د جمهوریت پاکستان کې د سیاست او د معیشت د هر څه لپاره چې کم ده دا نقصان دي
زما په خیال باندې دا د پاکستان تحریک انصاف سره کومک شوی دی د دیو د خلک د لیډران نیول او د پکړ دکړ په زور د لیډران جوړول لی او دا چې هر څوک کین دا د موجوده حکومت سره چې کم ده نه زیاته کوي چې د دیو نه لکه لیډران جوړی لارې ورته بندول او غوی نیول په دسه رنګ نو زما په خیال باندې دا ټیک نه دی روانه دا زما په خیال چې دا پاکستان تحریک انصاف سره دومره زیاتې نه دی څومره چې دا زیاتې د موجوده حکومت سره دی
تحریک انصاف د خپلو مشرانو د نیول کېدو په ضد د راتلونکي جمعې په ورځ په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
د تیرا راجګل کډوالو له پرون راځي په جمرود بیګیاړي کې د وړو گاډو متبادل لار هم احتجاجان تړلې او په دې سره د لنډي کوتل د ولس ورځنی ژوند ډیر متاثر شوه د پیښور او تورخم ترمنځ دغه لار له تیرو خوښ دویشتو ورځو راځي د مال وړونکو گاډو پر مخ هم تړل شوه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت ورسره اغیزمن شوه دغه کډوال وایي چې دغه پوري به خپل احتجاجي پرله جاري ساتي تر څو چې خپل کلو ته د ستنېدو اجازه نه وي ورکړل شوه د خیبر انتظامی چارواکو له احتجاج کوونکو سره سو وار خبري کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړي په دې حق له تفصيل له سیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواره راکوي
د لنډ کوتل سیاسي اتحاد یو مشر مراد حسین پر دای مشال ریډیو ته وای چې تیرا راجګال کډوالو لخوا د لارو بندېدو لوجه لنډ کوتل رختونونو او تعلیمی ادارو ته عمله نشي ورتلای او هلته په بازار کې خوراکي شیانو کمښت هم پیدا شوای
چې زموږ هسپتال کې د ډاکټرانو د فیمیل او د میل ډاکټرانو انتهایی کمواله پکې راغی بل دویم دی چې زموږ د ماشومان د تعلیم نه قسم لا بالکل محروم روان دی او ورسره ورسره زمون پیټرول چکم دی پیټرول نشتواله کټ پیدا شو ورسره بازار کې چکم روزمره د کچن آئټمز دی یا نور د سامانونه دی چې غینا مونږ د دې روټ په بندش په وجه باندې مونږ محروم شو تیهای لکه د افسوس خبره چې اوسه پوری صوبایي حکومت یا مرکزی حکومت د سې سنجیده کوشش نه کړی شوی چې د راجګال چکم متاثرین ناس چې د سرکین او دی په خبره مطمئن کی دا د فوري تور باندې دا د کلو کریشی چې زمونږ چې کوم معمول مطابق ژوند دی نو هغه په خیر سره روان شي
د تیرا راجګال کډوالو کمیټه یو غړی خان محمد کوک خیلوای چې نور په جمرود کې لکړاو ډک ژوند نشي تیرولای او په کار ده خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي
مختصره خبره دا چې یلونم شو یا لوکه کلیرم دو چې کښتم نه موږ 40% د لوکا پوتو موږ یې چې اوسې وشي خپل کورونه ضرور شو خپل کورونه خپل بوګونه خپل پټیا بوت کو بس موږ یې چې بدمنی خو دلتم دو ته څوک له ټیم از مورم ته اخلي او موږ لا وال ته خمیرو کا بس پرونو پریا بس موږ هل دا وی چې هل دا موږ شو کول ته پریا وطن ته بس دا خوښم دی چې موږ پری
د خیبر د ریلار د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مال وړونکو لویو گاډو پر مخ هم تړل شوی او د سارا دوړخیز تجارت زندیدلې خیبر زلینا د کمی سملې غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دې لړ کې خپل خواري کړي خو تر اوسه یې څه نتیجې نه دا ورکړي او هڅه کوي یو وار بیا په کې مذاکرات وکړي
موږ دا بوتل وزیر اعلی تا وزیر اعلی هغه ټول چې څومره د حکومت په پاړ باندې کوم اقدامات کولو داغه وضاحت وته وشو او پاغه کې ډومبه شه دا و چې تاسو د واپسې نوټیفیکیشن هم کړی دی تاسو له 450 میلیون روپۍ هم د واپسې مو اعلان کړی دی او تاسو د مواري چې کوم د سکیورټی فورسز د واپسې دی هغه تاسو واپس نه پریدي نو لہذا ایشو د حل کې دوه کوشش واغه مو پورا کړی دی او ان شاء الله ولزی چې کله د اپیکس کمیټې میټینګ را طلب غي او پاغه کې مکینو دینم شپکا سچ کوم د راخستی دی ان شاء الله د مسالې حل با چروجی
د تیرا راجګال کډوالو په جمرود بګیاړي کې لثیرو خوښه دوه وشتو ورځو راځي د پیښور تورخم ترمنځ لار احتجاجن تړلې او دوی غوښتنه کوي چې خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي د تیرا رجګال څخه په 2013 کې یو اندازې مطابق 40,000 کورنۍ بې کوره شوي او په جمرود کې دېره شوي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو د کوکی خیل کام مشرانو سره په تیرو یو شمېر جرګو کې ویلي چې هلته په تیرا رجګال کې اوس هم د بدامنۍ خطر شته او چې کله دغه سیمه مکمل له وسلوالو پاک کړي نو بیا به اجازه ورکړي چې ورستانه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوا
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروي
په 4:30 بجو
هارون باچا هنری غړی
په 5 بجو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په لکی مروت کې د نامنۍ او د پوز د موجودګۍ خلاف د ځای پولیسو احتجاجي پرلات نن په درېیم ورځ هم روان دی. پولیسو د ستمبر په 9 د لکی مروت په لویه لاره یا انډس هاي وې باندې پرلات وهلې او کراچۍ ته تلونکي لویه لاره یې تړلې. هغوی تور پورې کوي چې د پوځي او استخباراتي ادارې چارواکي د دوی په کارونو کې مداخلت کوي او په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلي. خو د لکی مروت مرستیال کمشنر فهد وزیر په مشالې لوت ویل چې هغوی د پولیسو د پرلات مشرانو سره مذاکرات پیل کړي او هیله مند دي چې مسله به زر هوار شي. په باجوړ کې د پولیسو ضد کارکونکو په ډله په وسلوال برید کې دوه کسان وژل شوي. د سیمې د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشالې لوتو ویل چې د سالارزو تحصیل په ملاسید نومې کلي کې د پولیسو ضد کارکونکو په یوه ډله ډزې شوې دي چې په نتیجه کې یو پولیس سرتیری او د پولیسو ضد ډلې یو غړی وژل شوی دی. بلخوا هم نن د باجوړ په نعمت خان کلي کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې د ملیشیا ځواک یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د دې دواړو بریدونو ذمواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. د یو بل رپورټ مخه د کوز وزیرستان انګور اډه کې د امنیتي ځواکونو په بمباره کې دوه ځایي وګړي وژل شوي او نور وژو بندي. د انګور اډې سیمې اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د ماټر ګوله تیر ماسکوتان د زیبا غار په سیمه کې د جنګوزو په ځنګل کې په کار بوختو مزدورانو باندې لګېدلې. ځایي خلکو نن سهار د برید خلاف وژل شو کسانو د جسدونو سره په انګور اډه کې احتجاجي مظاهره کړې او د برید د ذمہوارو پر ضد یې د قانوني کاروایي غوښتنه کړې. د پاکستان پوځي چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تیرا راجګل کډوالو لپرون رئیس په جمرود بیګیاړي کې د وړو گاډو متبادله لار هم د احتجاج په توګه تړل د لنی کوتل ځای خلکو مشال لري تویلي چې په دې اقدام سره د هغوی ژوند متاثر شوی. د هغه ورسته چې پر لټوالو د پیښور او تورخم ترمنځ لوی لار هم تړلې. دوی غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته دستانه کړل شي خو امنیتي چارواکي وایي چې په راجګل کې لا هم عملیات روان دي. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او اوس ورجو یو نړیوال ریپورت. نن په امریکا د 2001 کال د سپتمبر 11 د ترهګریزو بریدونو د ریښ کاله پوره شول. په هغه بریدونو کې نږدې 3,000 کسان وژل شوي. وروسته د دغه بریدونو د ذمہواري ګرځول شوی ترهګری ډلې القاعده د دوو مشرانو اسامه بن لادن او ایمن زواهری وجنه هم مخې ته راغلي. خو له درشتو کلونو تیرېدو وروسته هم نړۍ او امریکا له ترهګرۍ سره مخامخ ده. په نړۍ کې نوی وسلوالې ډلې لکه اسلامي دولت یا داعش له پراخو پټو شبکو سره راسرګندې شوې دي. افغان طالبان بیرته په افغانستان کې واک ته ورسېدل او د تحریک طالبان پاکستان لخوا هم په بریدونه په پاکستان کې بریدونه زیات شوي. پاکستان او طالبانو د پرمختللو وسلو په لاس ته راوړلو سره نور ځواک ترلاسه کړی دی. دا چې دا هر څه د نړۍ د سولې او همدارنګه په اټومي وسلو سنبال پاکستان کې د سولې او امنیت لپاره څه معنی لري، د دې پوښتنو جواب ګولیاز په دې رپورت کې د لټولو هڅه کړې.
Something, somebody hit the World Trade Center.
دغه غونه درویش کال وړاندې د هغه امریکایي رسنیو دی چې په نیویارک او پینټاګون د 2001 کال د سپتمبر پر 11 ترهګرو بریدونه وکړل چې پکې نږدې 3,000 کسان وژل شوي ول. دغو ترهګریزو بریدونو نړۍ بدل کړه.
القاعده ترهګر ډله د دې بریدونو مسؤله ګرځول شوې وه چې مشر اسامه بن لادن یې په هغه وخت کې په افغانستان کې میشتو.
تر بریدون وروسته د هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبليو بوش د بریدونو د غچ اخستو لپاره په هغه کال کې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان د حملو حکم ورکړو.
On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
قسم په افغانستان کې طالبان حکومت ختم شو، خو د القاعده وسلواله ډلې مشر له هغه بریدونو په خوندې توګه له افغانستان ووت. خو د 11 سپتمبر تر پیښو شاوخوا لس کاله وروسته د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما د 2011 کال د مئی په دویم اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې په ځانګړي عملیاتو کې ووژل شو.
Tonight I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
د اسامه بن لادن تر وژل کېدو 12 کال وروسته د القاعده شبکې مشر ایمل الزواهری په افغانستان کې د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال په اگست میاشت کې اعلان وکړ چې زواهری په ډرون برید کې ووژل شوی دی.
Marshall America, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, to kill the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د 11 سپتمبر تر هغه بریدونو وروسته په نړۍ کې ډیر زیات بدلون راغلل. په ځینو هیوادونو کې رژیمونه نسکور شول او ځینو کې نوې تر هغه ډلې هم رامسته شوې. خو تر درویشت کاله تیرېدو وروسته هم د 11 سپتمبر په شان هغه لوی او خونړۍ پیښه نه درامسته شوې. خو په هان دریز لري چې د تر هغه غواخونه لا هم موجود دي. مایکل کوګلمن د امریکا په واشنگتن کې د وډرو ویلسن د پوهانو په نړیوال مرکز کې د جنوبي اشیا لپاره د پروګرام مرستیال دی. نوموړي مشال لیدل که څه هم القاعده وسلواله ډله کمزوري شوي، خو ځینې نورې داسې وسلواله ډلې شته چې دا توان لري چې د 11 سپتمبر په شان ترهګریزي حمله وکړي.
I do think that the world is safer in the sense that the group that carried out the 9/11 attack.
زه فکر کوم چې نړۍ په دې معنی خوندي ده چې هغه ډله چې د 11 سپتمبر برید ترسره کړی خورا کمزوري شوی ده. خو زما په نظر دا ډیره خطرناک ده چې کله موږ د ترهګری د خطرونو ارزونه کوو او دراتلونکو غاښونو په اړه ځان مطمئن ساتو. لکه نن راهیسې ډیر وختونه کې مشران به دا خبره کوله چې یو ځانګړی ډله به د داسې بریدونو توان ونه لري. خو ځان اندېښنه لرم چې تاسو دا ویلای سئ چې القاعده کمزوري شوی. تاسو یو مر بن لادن، مر الزواهری او ممکن تاسو د اسلامي دولت مشر وژلی وي. خدا ډلې ډیر ځواکمنې، فعال او سیمیز وابستګۍ لري او دا هغه څه دي چې زما لپاره د اندېښنې وړ دي. زه فکر کوم چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې خراسان څنګه ګواښ باید لپامه ونه غورځول سي. دا هغه ډله ده چې په ښکاره توګه له افغانستانه بهر ګواښ وړاندې کولو وړتیا لري. زما په خیال باید د پالیسی جوړونکو اصلي تمرکز پر دغه ډلې وي.
اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله تر القاعده ترهګریزي ډلې وروسته د نړۍ امنیت ته ګواښ جوړه شوې ده. دا وسواله ډله چې په 2008 کال کې جوړه شوې و نړیواله ترهګر ډله ګرځول شوې ده. د ګارډین ورسپانې تر مخه په 2015 کال کې اسلامي دولت وسلواله ډلې کې لسلو هیوادونو څخه شاوخوا 25,000 وسلوال شامل شوي ول. خو رټرز خبرې جانس د هغه وسلوالو شمیر لسلویختو زرو زیات یادوي.
بلخوا د اسلامي دولت خراسان ولایت ډله په 2015 کال کې جوړه شوې و چې مقصد یې پاکستان او افغانستان کې وسلوالي مبارزې د لارې خلافت راوستل وو.
اسلامی دولت وسله والی ډلې له افغانستانه بهر هم اروپا او روسیا کې بریدونه کړي. دغه وسله والی ډلې په ازبکستان، تاجکستان او روسیا کې هم بریدونه کړي چې په لزګونه کسانو ته مرجوبله اړولې ده. په پاکستان کې د جیو نیوز خبريال حامد میر چې د القاعده وسله والی ډلې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره یې درې واري ملاقاتونه کړي، مشال لري چې د لادن بیانې ته جديدي نړۍ ډېر تقویت ورکړي دي او د دې ترزيان تر ټولو زیات پاکستان غالي.
تو یہ آج سے 23 سال پہلے اتنا ان سیف نہیں تھا، لیکن 23 سال کے بعد یہ بہت ان سیف ہے.
دا ملک دیر وشکال مخ کے دومرا غیر محفوظ نو خوس ډیر نه امن دی. تر اگر پی خی دیر وشکال مخ کے دومرا نوی چ سمرنن سبا دی مطلب سخکاری چ ز پاکستان ته وګورم نو پتیرو دیر وشتو کلونو کې زما نړی تر ټولو زیات غیر محفوظ ده. کومو خپلګر چا پیر وګورو نو په منځنی ختیځ کې او نړۍ کې امنیتي حالات ورسره بلې خرابېږي او نفرت هم زیاتېږي. کتا سومنې او کنه یې منې په موجوده وخت کې د اسامه بن لادن بیانیت ته جدید نړۍ ډېر زیاته وده ورکړې ده. د دې تر ټولو زیات زیان پاکستان په شان هیوادونو ته رسیږي چېرته چې سختدریزي هم زیاته شوې ده او نفرتونه هم زیات شوي دي. د دې نتیجې د داعش په شکل کې مخ ته راغلي دي. طالبان د داعش مخامخ هیڅ هم نه دي. زما په خیال په راتلونکي کې که څه هم القاعده کمزوري شوي خو د اسامه بن لادن بیانیا ژوندۍ ده او څه نه څه شکل کې به مخې ته راځي. حامد میر زیاته کړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر بتل وروسته دا ګمان کېدو چې پاکستان کې به حالت ښه شي خو د دې برعکس نامنی نوره زیاته شوه. اوس به سختدریزه ډلې داسې یوه ډرامه جوړوي چې د پاکستان او هند ترمنځ حالات لا نور خراب کړي او داسې کېدلی شي چې د نړۍ په یو ځای کې داسې پېښه رامنځته کړل شي چې د تهذیبونو ترمنځ کشالې نورې هم زیاتې کړي. نو زه ځکه دا نشم ردولی چې د 11 سپتمبر په شان پېښې به په راتلونکي وختونو کې رامنځته نه شي. خو ډاکټر کامران بخاري چې په واشنگټن کې د نیو لاینز انسټیټیوټ کې د یورو ایشیا امنیت او سوکالۍ څانګې مشر دی مشر لري چې د سلفیانو د جهادي فکر ایدیالوجي هغه شان پاتې نه ده بلکې کمزوري شوې ده او په مقامي کچا د دغه ډلو جړلې مضبوطې دي. بخاري د دې مثالونو په توګه په افغانستان کې طالبان په پاکستان کې بیا ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان په شام کې تحریر الشام او ځینی افریقایي هیوادونو کې مقامي وسله والی ډلې یادوي.
همدغه وجه ده چې په نړیواله کچه د ترهګرۍ د لویو پیښو رجحان هغه شان پاتې نه شو. په منځ کې داعش راغلی و خو هغه ډله د تیروتنو له وجې نړیوالو طاقتونو تقریبا ختمه کړه. خو اوس هم اسلامي دولت خراسان ډله شتون لري. که څه هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی خو سلفي وسله والې ډلې د جغرافیایي او سیاسي طاقت په توګه ختمې شوې دي. دغه ډلې د 2015 کال په شان توان نه لري چې ځایونه ونیسي خو ترهګریز بریدونه به کوي.
کارپو
کامران بخاري زیاته کړه چې درویش کال وروسته په ټوله نړۍ کې د امنیت په حواله ډېر زیات بدلونونه راغلي دي او همدغه وجه ده چې اوس کومه وسله واله ډله دا توان نه لري چې د 11 سپتمبر په شان ترهګریز بریدونه وکړي.
هغه ټرانس نیشنل چې تاسو په یو ځای کې کینی او پر غربي هیوادونو د بریدونو لپاره پلانونه جوړوي زما په فکر دا صلاحیت ختم شوی دی. زه داسې نه وایم چې بیخي به نه کېږي خو ځمکني حقایقو ته په کتو سره داسې شواهد نه دي ترلاسه شوي چې وسله والې ډلې به داسې بریدونه ترسره کړي. که چیرې وسله والې ډلې د 11 سپتمبر په شان د بریدونو پلانونه جوړوي نو د امنیت په اړه جوړ شوي میکانیزم کې دننه به داسې ځایونه پیدا کوي چې بریدونه وکړي چې زما په خیال ډېره مشکله ده.
د چارو پوهان په دې نظر دي که څه هم د 2001 کال په پای کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو تر برید وروسته القاعده ډلې د لوی بریدونو توان له لاسه ورکړې او ډېر محدود شوې دي. خو یو شمېر نورې وسله والې ډلې لا هم د پاکستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې خپل فعالیتونه او ترهګریز بریدونه کوي. په پاکستان کې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې یو ځل بیا د بدامنۍ پېښې زیاتې شوي چې د حکومت او فوج لپاره یې سرخوږی جوړ کړی دی. بلخوا د پاکستان فوج ادعا کوي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس هر ورځ تر 130 زیات ترهګرۍ ضد عملیات کوي. خو د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو کې ولس د بدامنۍ او وسله والو بریدونو پر ضد په وار احتجاجونه جرګې او مظاهرې کړي او له حکومت او فوج څخه یې د امنیت ټینګولو غوښتنې کړي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دونی موبجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی موبجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب واورید او اوس ورځو یو بل رپورت ده. د پیښور پوهنتون غاڼو زده کوونکو پرون په فیسونو کې د زیاتوالي پر ضد مظاهره کړې ده. زده کوونکي وایي چې د فیسونو د زیاتېدو له وجې له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. بلخوا د پیښور پوهنتون ویاند ویلي دي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په ټیوشن فیس کې اضافه نه ده کړې، البته په داخلو کې زیاتوالی راغلی دی. نور حال عظمت الاشاره کوي.
دا غنا د پېښور پوهنتون د زده کوونکو دي چې د ستمبر په لسمه یې په پېښور پوهنتون کې د فیسون د سیووالي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کې د پښتون زده کوونکو سازمان، مسلم لیگ، جمعیت طلبه او د نورو ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو هم ګډون وکړ. د زده کوونکو په وینا چې پېښور پوهنتون ورته د هاسټل، مایګریشن او نور فیسونو کې سیواوالي راوستي او شخصي ترانسپورټ او د پوهنتون نورې دروازې ورته هم تړلې دي. د پښتنو د زده کوونکو د سازمان مشر فائق خطاب مشال ریډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو لخوا چې کوم فنډ ملاویږي هغه ډیر کم دی. د کومې له وجې چې پوهنتون د مالي ستونزو د هواري لپاره په زده کوونکو فیسونه سیوا کې او جرمانې پې هم لګوي.
د هاسټل فیس، سیکورټی فیس کې کومه اضافه شوې موږ هغه مسترد کوو. د پېښور پوهنتون کې بالخصوص او په ټول ګریټر کیمپس کې بالعموم سیکورټایزیشن عمل موږ مسترد کوو. دریم جولای نه نیډویس سکالرشپ په مکمل توګه باندې بند دی. کوم پرایویټ ترانسپورټ دی د 26 اگست نه بند کو، نو هغه لپاره د انتظامی سره متبادل لاره نشته چې هغه کې بیا زده کوونکو ته ډیر زیات تکلیف دی چې یو دمې کې پرایویټ ترانسپورټ واخیستو. یو ډیر پاسونه کینسل شوی دی چې هغه په اسانو نرخونو باندې ښه کوالټی فوډ ورکوي. 26 اگست نه دا هم یو دم بند شو او انتظامی متبادل لار اختیار نکړه. دریا پیرنګ فی مخکې 4,000 روپۍ اوس د 3,000 موږ دا هم مسترد کوو.
روان کال د جون په میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2023-24 په بجټ کې د لوړ زده کړو ادارې د پوهنتونونو لپاره 2.40 کروڑ روپۍ منظوري کړې دي. احتجاج کې شریک یو بل زده کوونکی حافظ ربی حق مشال ریډیو ته وویل چې د بیا بیا احتجاجونو باوجود یې پوهنتون انتظامی غوښتنې نه مني.
نو موږ خو د سټوډنټ د حقوقو لپاره وتی او ځان لزن زما دا خبره ده، بلکې دا د غونډو سټوډنټ لپاره موږ راوتی او دلته په ټیک دا موږ دا وایي چې تاسو بالکل گیټونه دا کیس موږ دغه لپاره خوله کدی الټرنیټ متدی رښې دغه شی یا نور د سی بندوبست برابر شي ټول پاتن موږ ناشي په دې باندې ناشته کړی دا باقاعده مشاوره سمګه د لس نکات دا کړی دي.
د پاکستان تحریک انصاف تیر وفاقی حکومت د لوړ زده کړو فنډ د 20% نه هم کم کړو چې لوجې د پوهنتونونو بجټ هم د 14 اربو روپو نه 8 اربو روپو ته راټیټ شویو. د پېښور پوهنتون د انتظامی په وینا چې د صوبې په سرکاري کالجونو کې د بی ایس پروګرامونو شروع کېدو وروسته په سرکاري پوهنتونونو کې د زده کوونکو شمیره کمه شوې ده. د پېښور پوهنتون ویان علی عمران بنگش مشال ریډیو ته وویل چې پوهنتون کې د امنیت او رش کمولو په وجه د بهر گاڑی بند کړې دي. د نوموړي په وینا چې د 2 کلونو نه ټیوشن فیس نه دي سیوا کړې او د اډمیشن فیس سیوا کولو فیصله د اکیډمیک کونسل په امر کړې ده.
پېښور یونیورسيټي ډېر مودې راسه د ګیر چاپیر چې کوم علاقې دي د غې ټرافیک ښکارو او ښکار داسې وو چې بزې زیونو نه به رکشې، ټیکسي او قسمه قسم خلق به یونیورسيټي لاره به استعمالولا د شیرپا هسپتال د پاره یا سپین جماعت د پاره یا حیدرآباد د پاره. هغه ټریفک د وجه زونګه تعلیمی ماحول ډیر زیات متاثره کیدو. سکیورټی مونږ الو چې دو کوم پټن نکات کې هم د سکیورټی سلور نو وزره شو دا ظاهري خبره ده. مونږ سکیورټی ځان سره نه ساتو. هاسټل انتظاماتو د پاره ګوري جی د پېښور یونیورسيټي پهل راز نه دا هغه د کوشش دی چې څه طریقې سره فیسونه چې دی په خپل ځای پاتې شي چې کوم 2 کالونه کوم فیسونه دي ا مینټین کړی شوی دي. د کال هم
د خیبر پښتونخوا د لوړ زده کړو وزیر مینا خان د اگست په میاشت کې د رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د پوهنتونونو د مالی ستونزو د هواري لپاره ټاسک فورس او د لوړ زده کړو صوبایي کمیشن جوړوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي.
د خیبر پختونخوا په کورمه ضلعه کې په پی ټی سي فنډ ګمارل شو استادانو غوښتنه کړې چې تنخواګانې دې بحال کړل شي. دوی وایي د مزدورانو برابر مقرر شوی اجرت دې ورکړل شي او د ملازمت مده دې وغځول شي. استادانو زیاته کړې چې کچېرې د غوښتنې نه منل کېږي نو دوی به په لوی احتجاج لاس پیل کړي. بلخوا د تعلیم ادارې چارواکي دا مني چې ځینو استادانو ته واجبات نه دي ورکړل شوي، خو وایي چې کله ورته صوبایي حکومت د ترخواګانو په مات کې پاتې پیسې جاری کړي نورو کسانو ته به هم خپل حق ورسوي. په دې حقله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزی نور حال لا کوي.
د خوارکلی سرکاري سکول یو استاد عبدالرؤف سالار مشال ریډیو ته پر 10 ستمبر ویلي دوی غواړي چې بند شوي تنخواګانې دې جاری شي، بل د یو مزدور برابر مقرر شوی 10,000 روپۍ اجرت دې ورکړي او اخیری د ملازمت مده دې وغځول شي.
کچری مو دغه مطالبات باندې عمل ونه کړ شو او ایمو ولا د خبرې باندې عمل نه کیږي نو بیا به مو فاټا سیکریټریټ مخیتا، صوبایي اسمبلی مخیتا او گورنر هاوس مخیتا یو بھرپور احتجاج کوو او دین علاوه مو به خیری حد پرې څو خپل حق بغوړو.
په کورما کې دا وخت د سرکاري سکولونو یو سل 29 استادان داسې دي چې هغوی په مختلفو وختونو کې پیرنټ ټیچر کونسلز یا د والدینو استادانو شورا لپاره پر مختشوی فند په ازیتوګا برتی کړی شوی ول. د سیمه په سکولونو کې استادانو کمې پوره کول په غرض د برتی شوی استاد لپاره ل پی ټی سی فنډا تر 15,000 روپۍ مقرر شوی. د جون پر 10 منټه د ملازمت موده تر پوره کېدل پس هغه ټول استادان ل خپل دندو لري کړی شوی. کڅو هم په یو سل 29 کې د زینو استادانو واجبات ادا کړی شوی، خود یوش میر لا هم پاتې دي. د شاه ابراهیم سکول استاد منور خان مشال لډیو ته د نه پرزویلی خپل حجتونه او د کور نورې خرچې پر کولو یوازنې ذریعہ هم دغه تنخواه د قرباندې تړل شوی چې داسې ووس لا مشکلاتو سره مخامخ دي.
چونکې ډېر ټیچرون د سیوی څخه شپې هوا ته میاشتې تنخواهونه بند دي، هغه واجې نه دوه کړیږي او کورونو کې دا انتظار باندې دي حکومې قرضې کړي دي هغه، یعنی دا تنخواهونه بوشي او قرضې به لنډې شي. خو نن سبا د مهنګۍ دور او د مشکلاتو دور کې مزید څو قرضه هم نه ورکوي.
بلخوا په دغه اړه د تعلیم محکمې ضلعي مشر سلطان محمد مشال لډیو ته ویلي په سیمه کې پر پی ټی سی فنډ برتی شوي استادانو ته د خپل گریډ په حساب مقرر ل 15,000 تر 15,000 پورې روپۍ هر میاشت په باقاعده توګه ورکړل شوی. محمد زیاتوی کله چې د یاد پروژې موده ختمه شوه نو د تنهاګانو په مد کې جاری کیدونکی فنډ هم ورباندې بند شو، چې ورسره نه یوازې د کورمې بلکې په ټوله صوبه کې استادان له سکولونو لری کړی شول. چارواکي دا هم ویلي د سیمې په سکولونو کې پر پی ټی سی فنډ برتی شوي کسان تر لری کېدلو پس د استادانو کمی مسله ورسره بیرته راپورته شوې. د تعلیم محکمې مشر دا مني چې د ځینو کسانو واجبات نه دي ادا شوي، خو وایي کله ورته صوبایي حکومت د تنخواګانو په مد کې پاتې فنډ جاری کړي نورو کسانو ته به هم خپل حق ورکړي.
دته تقریبا ریګولرلی دا پېښې وي، خو د بازي کسانو پیسې موږ سره پاتې دي. نو ایجوکیشن ډپارټمنټ چې کومه باندې خپل ریکارډ ساتلې ده پینټي ډپارټمنټ، او دا موږ الریډي سیکریټ سره دا شیر کړی دي چې د موږ سره دومره پیسې پاتې دي. نو دینا لکه انکار موږ نشو کولای، او چې کله موږ ته پیسې څنګه ټرانسفر شي ایجوکیشن، چونکه دا ایجوکیشن ډپارټمنټ وي ته به ډسپرسمنټ کوي، نو موږ به ان شاء الله دوی ته پیسې ورکو. کښې
پی ٹی سی د سکول پر بنسټ یو اداره وا چې په ګیندرا شویز د کونکو والدین اصل لرونکي شخصیتونه او د متعلقه خوانزیو انتظامیا باندې مشتمل وا. دا نظام په 2019 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت متعارف کړی وو چې مقصد یې په سرکاري سکولونو کې د زده کړې ماحول ښه کول، د خوانزیو په اړه د والدینو اعتماد پیدا کېدل، د ماشومانو په اندراج کې اضافه راوستل او په ځای ټولنه کې د تعلیم اهمیت په اړه اگاهی رمست کی دل وو. تارک رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو واتس ایپ چینل.
دا مشال ریڈیو پر واتس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو غگیزو خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسے پیدا کړی.
دا خپل واتس ایپ کینی یا چپی خواته دا اپڈیٹ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدی توگا تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کیدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. په پاکستان کې د ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا فعالانو په ایکس چې په خوانه ټوئیټر نومیده په محدودیتونو اندېښنې ښودلې دي. په دغه هیواد کې د حکومت په خوا هم په مختلفو ټولنیزو رسنیو محدودیتونه لګولې دي، خو دا ځل حکومت د ټولنیزو شبکو او رسنیو لپاره د قوانینو د سختولو خبره کړې ده. د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په ورستیو کې وویل چې په ټولنیزو شبکو بندیز نه لګوي، بلکې د کارونې لپاره یې قوانین سختوي. خو فعالان وایي چې ریاست د خپلو پخوانیو تګلارو په دفاع کې پاتې راغلی، نو ځکه ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدودوي. تفصیل د ګلی آز ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې له تیرو څو میاشتو راهیسې ټولنیز شبکه ایکس چې پخوا ټویټر نومیده محدوده کړل شوې او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو له حکومت په وار وار غوښتنه کړې چې دا بحال کړي. خو د پاکستان حکومت دریځ لري چې ایکس د هغوی اندېښنو ته ځواب نه دی ویلي او په دې کې پاتې راغلي، نو ځکه یې ورباندې بندیز لګولی دی. بلخوا ایکس د اپریل په 14مه په رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د اندېښنو لرې کولو لپاره کار کوي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول کیږي یا محدود کړل شوي دي. د دې مخکې هم څو وارې د امنیتي، سیاسي او مذهبي وجوهاتو له وجې په ټولنیزو رسنیو پابندي لګول شوي وي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دې رسټو کې په اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو په اړه د سختو قوانینو خبره کړې وه. وفاقي وزیر محسن نقوي د اپریل په 15مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې ډېر ژر به سایبر قوانینو کې په پراخه کچه بدلون راولي. د معلوماتي ټکنالوژي قانون چې د معلوماتو، مخابراتو او ټکنالوژي قانون یا سایبر قانون په نوم هم پیژندل کیږي، د کمپیوټر، سافټویر، مصنوعي ځیرکتیا او انټرنیټ پورې اړه لري. وفاقی وزیر د ټولنیزو شبکو په اړه ویل چې په دې لړ کې سخت قوانین پکار دي.
پاکستان میں ہر چیز آزادی ہے، رائے ضرور ہونی ہے اور ہم
کو پاکستان کے درائے اظہار ضروری دے. خدا سے ہم نے شکے دے کہ څوک هر ورځ په ټولنیزو رسنیو ناسا میں خبری کئی یا بغیر له ثبوت تورونه لګوي، نو د دې لپاره د سخت قوانینو ضرورت دی. د بندیزونو کلمې مې استعمالوي، بلکې قوانین راوستل پکار دي. دا زما حق دی چې څوک غلط الزام لګوي نو د هغه جواب ورکولو لپاره چرته لاړ شم،
تو میں اس کے خلاف کہیں نہ کہیں جا سکوں.
د ایکس باندې محدودولو په اړه نړیوالو سازمانو ترڅنګ په ملک دننه هم په دې سختي نیوکې روانې دي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اپریل په 13مه مشال لري ویل چې دا یو تشویشناک صورتحال دی. په لومړي سر کې خو حکومت دا خبره نه و منلې چې په ایکس یې پابندي لګولې، خو وروسته یې ومنله. دوی ویل کچره دا سلسله هم داسې روانه وي نو په نورو شبکو هم بندیزونه لګیدلې شي.
حکومت یہی چاہتی ہے کہ فلانی پروفائل یا فلانے بندے کا ٹویٹ
ڈیلیٹ. حکومت ہمدا غواڑی چھ ل ٹویٹر ہا غ خبر لری کری چھ ر دوی فرض دی. کچری حکومت ہمدا غ سوچ او فکر تہ دوام ور کوی، نو بیا په پاکستان کې نورې ټولنیزې شبکې لکه میټا، فیس بک، انسټاګرام یا ټیک ټاک، یوټیوب هم له بندیزونو سره مخامخ کېدای شي.
په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نورو موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په پاکستان کې د فروری پر 8مه ټول ټاکنې وشوي. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورونا چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت ټینګښت لپاره کړی وو. په پاکستان کې حکومتونه ولې ټولنیزې رسنۍ محدودوي؟ فعال هارون بلوس وایي دا کار حل کیږي چې حکومت د خپلو کړنو دفاع کې پاتې راشي.
حکومت یا ہماری جو
سٹیٹ ہے حکومت کی بات نہیں کرتا، کیونکہ دا ٹولا کیسا دا بیانیو دا جدا حکومت خبر نہ کوم بلکہ دا ریاست خبر کوم. دا زکہ چھ حکومتو نزدی راضی بنیادی مسئلہ دا ریاست تا، دا ریاست بیانی چھ زڑی و ناسا میوی نو دا ٹولنی زور سنی و راتگ روس تا دا دے دفاع کولو کی ناکام شوی دی. کلا چھ حکومت دا خبر کئی چھ دا دا حیواد دا امنیت خبر دا، نو په ایکس پان دا سی خبر شروع شوی چھ پکی دا ریاست بیانیا پکی چلن شوی و خو ریاست دا و خبرو زوابولو کی ناکام شوی او بیا ورتا دا ملی امنیت تا دا خطر پا نام پلما جورا کڑی او پر آغی بندیز لگولی.
هارون بلوز یاد کړ چې دا یو ناسم کار دی چې د بیانی دفاع نه کولو صورت کې په هغه پلیټ فارمونو پابندي ولګوي او د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. په پاکستان کې ایک شبکه د فروری له 18 بند ده او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو لسګونو سازمانونو او ټولنو له اسلام آباد ته غوښتي چې هغه ټولنیزه شبکه دی زر بحال کړي. په اسلام آباد کې خبریال افتخار فردوس چې په ایکس پاڼه هم ډیر فعال دی د اپریل 13 مشال لوتی ویل چې په نړۍ کې کوم هیواد هم دا کار کړی چې په ټولنیزو رسنیو بندیز یا محدود کړي نو هغه ناکامه پالیسی ده. نوموړي د دې متبادل لارې هم بیان کړي چې د دې مخه نشي نیول کېدی.
خندا خبره غدا ده چې د پاکستان د پرایم منسټر آفس شي یا سمرم چې د پولیټیشنز دي یا الیکټډ ګورنمنت منسټران دي نو هغه د پابندۍ سره سره چې دی اوس هم چې دی هغه ایکس استعمالې لګیا دي او د حکومتي آفیشیل ورژن چې دی په دې باندې اپلوډ کوي. مطلب دا دی چې هغه ته پته ده چې دا بین چې دی دا انسفیشنټ دی خلک ټول اوس هم چې دی هغه ایکس استعمالوي. نو زما په خیال داسې قسم کې چې کوم ریجیم چې دی هغه یو ټوټلیټیرین اسپیکټ ته چې دی لاړ شي نو هغه ځان خوشحالولو دپاره خو دی باندې پابندي لګولی شي. خو زما په خیال کې مطلب چې دی هغه پبلک ته ایکسس چې دی هغه روکاولی نو د هغې څه فایده چې دی هغه نشته دی.
د ټولنیزو رسنیو کارپوهان دریز دلی چې په پاکستان کې د متبادل بیانی لپاره ځای ورځ تر بلې تنګیږي او دا په جمهوری ټولنه کې د منلو وړ خبره نه ده. د دوی په خبره په ټولنیزو رسنیو بندیزونو سره خلک خپل آواز نشي رسولی.
دا مشال ریډیو ده.